په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره په اړیکو کې د نوي با پرانستلو په هیله اسلام آباد ته رسیدلی او د غراز د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې کړې دي. پاکستان ته د اشرف غنی د سفر په اړه یو ګردی میز هم لرو. د غراز د ناتو عمومي منشي هم نن یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې افغانستان د دې تړون د لومړیتوبونو په سر کې دی. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. ملالای بشیر دا خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان سولې د پروسې په اړه نن د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ولیدل. د ناټو عمومي منشیان ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت د ناټو د لومړیتوبونو په سر کې دی او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جی شل سرمشریزه کې د ګډون لپاره جاپان ته رسېدلی دی. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان سولې د پروسې په اړه نن د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ولیدل. ولسمشر غنی نن اسلام آباد ته تللی. د دې سفر په نتیجه کې د افغان سولې او د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو تمه کیږي. افغان ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په یو ولیدلی او د افغان سولې د پروسې په اړه یې ورسره بحث کړی دی. غنی له عمران خان سره تر لیدو مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره هم ولیدل. پاکستان ویلي چې د افغانستان د ثبات لپاره خپل وسه کوي او د دغه هیواد د ثبات د پاکستان لپاره مهم دی. ولسمشر غنی به دوه ورځې په پاکستان کې وي. د ناټو عمومي منشیان ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت د ناټو د لومړیتوبونو په سر کې دی. هغه زیاته کړه چې ناټو په افغانستان کې د امنیت ټینګښت ته ژمن دی او د امریکا په مشرۍ د دغه هیواد د سولې د ټینګښت له هڅو په کلکه ملاتړ کوي. ستولتنبرګ وویل چې د سولې د تامین لپاره بې ساري فرصت رامنځته شوی دی. د زیاته کړه
We strongly support Ambassador Khalilzad.
دای وای موږ د شاغلی خلیلزاد د هڅو کلک ملاتړ کوو او موږ به په افغانستان کې د یو سولایز او د مذاکراتو په نتیجه کې رامنځته شوی حل په خاطر خپل روزنیز او مالی ملاتړ ته دوام ورکړو. د ناټو دفاع وزیرانو او شریکانو یې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه بحثونه پیل کړل. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد هم په دې غونډه کې ګډون کوي. طالبانو تر اوسه د اوربند او افغان حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنې رد کړي. طالبانو ته د ناټو دفاع وزیرانو پیغام هم دا دی چې په جګړه کې نسی بریالي کېدای او باید د سولې لار ونیسي. د کندهار په خاګریز ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې څلور پولیس او پنځلس وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار د خاګریز امنیه قومندان نظر علي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د خاګریز ولسوالۍ په ډب خاګریز سیمه کې پر امنیتي پوستو برید وکړ. د نظر علي په وینا په دغه جګړه کې چې تر سهاره یې دوام وکړ څلور پولیس او پنځلس وسلوال طالبان وژل شوي. دوه پولیس او د دوو قومندانانو په ګډون اته وسلوال طالبان ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو په دغه جګړه کې د څوارلسو پولیسو د وژل کېدو او د یوه پولیس د ژوندي نیول کېدو ادعا کړې ده. د کاپیسا پولیس په توریستي فعالیتونو کې د لاس درلودو په تور د یو پاکستانی د نیول کېدو خبر ورکوي. د کاپیسا د پولیسو ویاند عبدل شایق شورش نن ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ په جنګلي سیمه کې د پاکستاني تبعه له امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې نیول شوی دی. ښاغلي شورش زیاته کړه چې له پلټنو وروسته یې له دغه کس څخه پاکستاني اسناد ترلاسه کړي دي. د ده په وینا د یې کس په افغانستان کې په توریستي فعالیتونو کې لاس درلود. د ملي امنیت عمومي ریاست ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال دوه کسان نیولې چې غوښتل یې نظامي وسلې انتقال کړي. دا کسان د محب الله او نصیب شاه په نوم پیژندل شوي دي. دوی اعتراف کړی چې غوښتل یې د طالبانو یو شمېر وسلې د پېښور لرینګ روډ سیمې څخه په یو بار وړونکي موټر کې کابل ته انتقال کړي او وروسته یې په بغلان او یو شمېر نورو ولایتونو کې د تروریستي فعالیتونو او عامه نظم د اخلال لپاره وکاروي. ملي امنیت ته په لاس ورغلو وسلو او مهماتو کې درې میله راکټونه، نولس میله خفیه وسلې، دوه لاسي بم غورځوونکي علي، پنځه پنځوس مخابرې، څلوېښت ریموټ کنټرول ماینونه، زرګونو مرمۍ او نورې وسلې شامل دي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جی شل سرمشریزه کې د ګډون لپاره جاپان ته رسېدلی دی. سبا د جیشل هیوادونو دوه ورځنۍ سرمشریزه د جاپان په اوساکا کې پیلېږي. جیشل د شلو لویو صنعتي هیوادونو هغه ګروپ دی چې د نړۍ پر اقتصادي بهیر د مالي بازارونو پر ثبات، لویو پانګونو، د خلکو پر وضعیت او ګڼو نور مهمو مسایلو بحث کوي. یا د سرمشریزه به د جمعې او شنبې په ورځو کېږي. د تونس په پلازمینه کې په بمی چاودنه کې لږ تر لږه دوه پولیس افسران ووژل شول. د رسنیو راپور وایي دا یو ځانمرګی برید و چې د پولیسو موټر یې په نښه کړ. په تونس کې په دې وروستیو کلونو کې د سختدریزو حملې زیاتې سوي او د ډیری حملو مسؤلیت اسلامي دولت سختدریزې ډلې یا داعش منلی دی. د 2015 کال په مارچ میاشت کې په تونس کې په باردو موزیم په حمله کې سختدریزو د سیلانیانو او پولیسو په ګډون 21 کسان ووژل. او د قزاقستان په جنوبي سیمه ترکستان که دا آریس شار سلګونو اوسیدونکي لارو کوڅو ته راوتلي او له حکومته یې غوښتي چې په دایمي توګه د دغه هیواد په نورو برخو کې دوی ته ځای ورکړي. دا وروسته له هغه چې په آریس شار کې د وسلو په یوه ډیپو کې په چاودنو کې درې کسان وژل شول. په 2009 کال کې هم په آریس شار کې د وسلو په نظامي ډیپو کې مرګونې چاودنې وسوې. د تېرې دوشنبې په ورځ له آریس شار څخه سلګونو کسان په موقتي توګه نورو سیمو ته انتقال شول. د قزاقستان چارواکو ویلي چې له آریس شار انتقال سوي کسانو ته به وروسته له هغه خپلو کورو ته د تګ اجازه ورکړي چې چاودنې ودرېږي او سیمه بیرته پاکه سي. د خبرونو پای.
له ملالۍ بشیر مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه یې واورول. ولانه په خبرونه کې به واوري چې افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره په اړیکو کې د نوي باب پرانستلو په هیله نن اسلام آباد ته ورسېد. هغې ورله چارواکو سره یې کتلې. جمهور ریاست وایي غنی په دې دوه ورځني سفر کې پر څو مهمو موضوعاتو خبرې کوي.
دوی اتصال منطقه وي، دوی تجارت، ټول موضوع امنیت بحث او تبادل نظر.
پاکستان د افغانستان د سولې په ټینګښت کې چې دغه هڅې یوې نوې مرحلې ته داخلي شوې څه رول لوبولی شي او په دې برخه کې به د افغانستان غوښتنو ته تر څه حده عملي بڼه ورکړي. په دې اړه مو له دوو کارپوهانو سره په یو بحث کې خبرې کړي.
پخوا به چې ولسمشر کرزی ورتي د پاکستان څخه به غوښتنه کول چې دا زما مشکل را حل کړي. دا نوې برخورد د ولسمشر غنی دا دی چې اوس پاکستان ته ورځي چې زه ستا مشکل در حلوم.
پاکستان ته د اشرف غنی د سفر په اړه مستاسو نظرونه هم اخیستي.
رئیس جمهور چې موږ غوښتنه دا ده چې دا باید مشخص غوښتنې له پاکستان څخه ولري.
په نړیوال موضوعاتو کې په جاپان کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې له حاله مو خبرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ماشومانو لپاره له یونیسف سره ګډه د کور کلي پروګرامونه مه هیروئ. ازادي راډیو او ری په ټوله افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 15 څپه صافه او وازی اوریدلی شي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د کڅنګ چې مخکې مو واورېدل، افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره په اړیکو کې د نوي باب پرانستلو په هیله اسلام آباد ته رسېدلی دی. د افغانستان جمهوري ریاست وایي افغان ولسمشر به په دغه دوه ورځني سفر کې بر څلورو مهمو مسایلو له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. سیمه ایز اتصال، د سوداګرۍ د اړیکو پیاوړتیا، امنیت او دغه راز تر ټولو مهمه د سولې پر موضوع به له پاکستاني چارواکو سره وغږیږي. افغان ولسمشر د ولسمشر په توګه له ټاکل کېدو وروسته د دوهم ځل لپاره پاکستان ته ځي. په دې اړه به نور حال صفي الله ستانکزي واورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له شاوخوا څلورو کلونو وروسته نن پاکستان ته تللی دی. له دغه سفره د افغان سولې او د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو تمې کېږي. هغه اړیکې چې ډېر وخت له لوړ او ځوړ سره مخامخ سوي دي. افغان ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره یو په یو لیدلی او د افغان سولې د پروسې په اړه یې بحث ورسره کړی دی. غنی له عمران خان سره تر لیدنې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره هم ولیدل. تل ویل کېږي چې پاکستان پر طالبان نفوذ لري او افغان حکومت او نړیواله ټولنه هم ورڅخه تمه کوي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې رښتینې همکاري وکړي. پاکستان ویلي چې د افغانستان د ثبات لپاره خپله وسه کوي او د دغه هیواد ثبات د پاکستان لپاره مهم دی. ولسمشر غنی به دوه ورځې په پاکستان کې وي. د ارګ مانی د بیان لمخې د سولې د پروسې ترڅنګ به سیمایز اتصال، سوداګری او ترانزیت هم د دغو خبرو موضوع وي.
ملالای بشیر و چې پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه لنډ معلومات ورکړل، تر اوسه پورې له پاکستاني چارواکو سره من جمله د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د اشرف غنی د وروستۍ لیدنې په باب نور جزئیات رسنیو ته نه دی پډاګه شوی، خو افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره په اړیکو کې د نوي باب پرانستلو په هیله اسلام آباد ته تللی. جمهوري ریاست وایي غنی به په دې دوه ورځني سفر کې پر څلورو مهمو مسایلو سیمیز اتصال، د سوداګرۍ پیاوړي کول، امنیت او سولې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. دا خبره د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وکړه.
روی اتصال منطقه وی، روی تجارت، سول و موضوع امنیت بحث و تبادل نظر.
دا د ولسمشر په توګه ټاکل کېدو وروسته پاکستان ته د غنی دوهم سفر دی. پاکستان د افغانستان د سولې په ټینګښت کې چې دغه هڅې یوې نوې مرحلې ته داخل شوي، څه رول لوبولی شي او په دې برخه کې به د افغانستان غوښتنو ته تر څه حده عملي بڼه ورکړي؟ په دې اړه مې مخکې په یوه بحث کې د افغانستان او پاکستان د چارو له دوو کارپوهانو یونس فکور او اعجاز خټک سره خبرې وکړې، او لومړی مې له ښاغلي خټک څخه پوښتنه وکړه چې ولسمشر غنی د مخکیني سفر خلاف چې پاکستان ته له رسېدو سره سمې په راولپنډۍ کې د دې هېواد د پوځ له لوی درسې سره کتلي و، دازل د پاکستان د سیاسي مشرانو سره ګوري، د افغانستان په وړاندې د پاکستان ستراتیژیک عمق ته په پام آیا د صدر اعظم عمران خان حکومت کولی شي په دغو مهمو مسلو کې په خلاص لاس پریکړې وکړي؟ ښاغلی خټک وویل
داسې ده چې د فوج خپل یو رول دی د پاکستان په پالیسي کې، هغه کو هغه سره رسمي طور باندې ملاو شي کو ملاو نه شي، د فوج رول نه کم شوی دی نه زیات شوی دی. مخکې هغه هلته چې لاړو دغه سره ملاو شوی و، وزیر اعظم سره وختي ملاو شوی و، خو ورسره پنډۍ ته ملاړو او فوج مشر سره ملاو شو. دا د فوج مشر سره نه ملاویږي، او دلته کې به وزیر خارجه سره ملاو شو او وزیر اعظم کېدی شي ملاو شي. نو دا خبرې دي، خو پاکستان یو خاص پالیسی ده، هغې کې څه خاص فرق ماته نه ښکاري فی الحال. اوس څومره فرق به راځي روغه کې به څومره دغه کوي، دواړه خبره اصل خبره دا ده چې دواړه ملکونه په دې پوه دي چې تر څو پورې دوی خپله کې خبرې نه سمې کړي دا مسله نه حل کړي، او هغې کې څومره فرق دی دې باندې سوچ پکار دی.
خټک صاحب،
پاکستان کې فوج څومره رول کوي هغه ټول ته پته ده.
خټک صاحب، اوس د سولې موضوع ډېره هات شوې، یعنی تقریبا د چارواکو له وروستیو څرګندونو ښکاري چې یوې نوې مرحلې ته داخل شوی، پاکستان هم د سولې په پروسه کې مهم لوبغاړی بلل کېږي. څه فکر کوئ چې پاکستان په دې برخه کې دا ځل عملي همکاري ته چمتو ده له افغانستان سره؟
دا خو وخت ښایي وړېږي، روغې نه د پاکستان مخکین کار شو نه اوس کوي. خو روغه څنګه روغه خبره دادا، روغه کې به د پاکستان افغانستان نه کمې دي، افغانستان په ګټه دي کو نه دي ګټه به افغانستان ګور، هغه کې ډېر مختلف سوزونه دي هلته دي. افغانستان پاکستان چې افغانستان ته ګوري د انډیا په نظر کې دي، خپل انډیا سره چې بھارت سره هند سره کومه جګړه ده هغه په نظر کې دي، او هغه افغانستان مسله ده چې افغانستان آزاد ملک مما هند سره تعلق دی کو افریقي سره دی کو ملکي سره دی، دې کې پاکستان کا نشته. دا ټولې خبرې دي په دې باندې نو دې کې پاکستان به څومره دینه مخکې ځي دا اصل سوال دی.
بله خټک صاحب،
نور هو افغانستان کې ځي.
بله مننه خټک صاحب. فکور صاحب، د خټک صاحب له څرګندونو داسې ښکاري چې پاکستان د سولې په برخه کې له افغانستان سره د همکارۍ په برخه کې نورې اندېښنې لري. د هند یادونه وکړه، د کشمیر یادونه وکړه، آیا بالاخره دې مرحلې ته تر اوسه پورې پاکستان نه دی رسېدلی چې که چیرې دا نور مسایل یوې خواته پرېږدي او د افغانستان په تېره بیا په اوسنۍ دغه لانجه کې چې د مختلفو لورو څخه ورڅخه غوښتنه کېږي چې باید عملي اقدامات وکړي، خپل ژمنو ته عملي بڼه ورکړي، ایا فکر نه کوي چې بالاخره پاکستان دغه مرحله ته رسیدلی د افغانستان غوښتنې به ومني؟
زه فکر کوم د یوې خوا د ټول نړۍ او منطقې سترګې او غږ په دې دي چې په افغانستان کې سوله د ټولو په ګټه ده، او ګوته پاکستان ته نیول کیږي. او تاسو د وزیر خارجه د امریکا صحبت وکړي، هغه هم په ډاګه وویل چې د پاکستان نقش ډېر مهم دی او پاکستان باید عملی قدمونه واخلي. نو زه فکر کوم د پاکستان نوی سیاست دا و چې د افغانستان سره د سولې د مرستې شرط دای شول چې د کشمیر مسله د هند سره باید حل. د وزیر خارجه صحبت کله چې دا د کار به کار سی افغانان ته ورغلی و دول موږ اونټ استراتیژیک نه وړو موږ پالیسی بدلو د افغانستان په باب نو زه فکر کوم د یوې خوا پاکستان په ډیر سخت اقتصادي مشکل اخته دی د خپل پوز بودیجه نس برابر ولای د چین سره د سیپک لار او سرمایه گذاری باندې چې حساب کړی وو چین مغه وزندول لکه زموږ د میسي نه کېږي تجارت د افغانستان سره نږدې دی چې ترنیمایي وسی پرته ورنږدې سي د اسیا میانه سره د غفي چین د افغانستان د لارې راځي د انرژي په پرابلم اخته دی او بل ضربه دا ده چې د اسیا میانه او تاجکستان او ایران با کیفیته مالونه د افغانستان د لارې قاچاق دی پاکستان ته چې دا هم پاکستان ته لو ضربه ورکړي او په لاهور کې د خپل تجارت کوي چې دا د اشرف غنی د لاس دا د اشرف غنی د لاس نو اوس یو مشهور خبره د فکر کوم اشرف غنی په خوا به چې ولسمشر کرزی ورتي د پاکستان سبي غوښتنه کول چې دا زما مشکل را حل ک دا نوې برخورد ولسمشر غنی دا دی چې اوس پاکستان ته ورزې چې زه ستاسو مشکل در حلوم خو ستاسو مشکل چې دی انرژي نه لري د افغانستان د لارې باید را انتقال شي تجارت آسیا میانه ته د افغانستان د لارې ورسي د بولدک څخه بلار ترانزیت کشکو تر ترکمنستان تر سرحد ستاسو تجارت وکیږي نو زه فکر کوم چې دای د دې د پاره ورغلی دی چې دوی ته وایي ستا پرابلمونه در حلوم خو په اخر کې دا پرابلمونه حل د تجارت د منطقوي اتصال د خو په امنیت پورې اړه لري نو امنیت هم باید تامین کړو زه فکر کوم چې پاکستان تر فشار لاندې دی او دا ځلې به زما وړاندوینه ده چې پاکستان به د خپل ولس د وځي د بهبود لپاره د افغانستان سره وځینو لومړی قدم کې تجارتي وکړي ته ورسیږي چې هغه تجارتي وکړه بیا د امنیت تامین ته ضرورت لري او امنیت تامین د طالبان باید د سولې مذاکرات ته حاضر شي
دغه د سولې په اړه ورسته سرګندونو ته په پام سره چې له مختلفو لورو ډیره هیلمندي خودل کیږي چې خای په څو میاشتو کې له طالبانو سره سوله وشي پاکستان باندې ورسته فشارونو ته په پام سره فکر کوي چې بل اخر پاکستان به هم له خپل هغه دریس څخه په استفاده چې دوی ویل کیږي پر طالبانو ډیر نفوذ لري په دې برخه کې یو مهم رول ولوبوي
زه فکر کوم چې د مخم د خټک سره پښتنه وکړل چې اشرف غنی یو ځلی سفر وکي او هغه سفر یې فرق درلودي په دې چې اشرف غنی ورغلی وو د نظامیانو هغه مسلط فکر چې په افغانستان کې وجود لري چې ټول کار په نظامیانو پورې اړه لري د دوی زغښتنه وکړي چې سوله تامین کړي اما خپل څه نه درلودي چې څه در کوم اوس چې پاکستان سخت پر ګوند وسوي دي د بلې خوا څخه افغان پوځیانو په درې څلور میاشتو کې سخت واري پر طالبانو کړی دي او د ناتو د ریس د پرون خبره چې طالبانو په جنگ نه سي ګټلې دا د طالبانو ځپل او د پاکستان اقتصادي امنیتي مشکل به د دې سبب سي چې نظامیان به یو څه اختیار ورکړي د خپل ملکیانو ته هغه دا چې د افغانستان اقتصادي پروژې ترانزیتي لار د اوبو مسله د ترانزیت مسله د تجارت مسله به حل شي او په دې باندې اشرف غنی ورته وایي چې نو ګوادر تم لار راکه زما امید دا دی چې دا د پاکستانیان د خپل ولس د سیدنی د پاره د اقتصاد د تقویې د پاره به دغه جګړیزه سلا چې دې تنتوان رسولې د طالبانو یمایا دا به په سوله راولې د افغانستان د حکومت سره به پر د مذاکرې پر میز کې
ډېر مننه پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه د افغانستان او پاکستان د چارو دوه کارپوهان یونس افکور او اجاز اتق خټکو چې ام پی ډی اړ خپل نظر را سره شریکو افغان ولسمشر پات له تباندې څلورو کلنو روس د دوهم ځل لپاره پاکستان ته تللی هغه هیواد چې ویل کیږي د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی شي افغان ولسمشر مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلی وو او بیا وروسته هم د دې هیواد له صدر اعظم عمران خان سره لیدلی تر اوسه پورې له عمران خان سره د اشرف غنی د سفر د خبرو کول نور جزئیات نه دی پټاګه شوی پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه مو ستاسو نظرونه هم اخیستي ورسته درته خبرو
ما موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کونړ په چپه دره کې چې په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو او د داعش د غړو ترمنځ د جګړو ډګرو راپورونه ورکول کېږي چې حالات بیا ترنګلي دي. د دواړو ډلو په منځ کې ولس هم راګیر دی. د ازادي راډیو خبریال وایي دواړه خواوې خلکو ته اجازه نه ورکوي چې له سیمې کډې بار کړي. روحلا انوري نور تفصیل اوروي.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي چې د نوم خودلو څخه ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې د چپې درې اړوند دیګل او نورو ساحو کې وسلوال طالبان او د داعش اسلامي دولت پورې تړلي وسلوال یو بل ته په مورچو کې ناستي او په تیرو څو ورځو کې څو ځله جګړې هم کړې دي چې په کې زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده او جسدونه یې نورو ځایونو ته په موټرو کې انتقالیږي.
مشوی دې زخمین مشتب کې ته جنازې منګول دي یا مړی منګول دي چې په عمومي سړک باندې چټاو نور ولایتون ته د نور ولایتونو انتقال کړل ویول.
هغه به د دواړو وسلوالو ډلو واک لاندې سیمو کې په زرګونه کورنۍ راګیری دي او هیڅ اړخ عام خلکو ته لخپل کورونو او کلیو د وتلو اجازه نه ورکوي.
طالبان د دیګل درې څخه خلکو ته اجازه نه ورکوي چې کته ووزي او د چپې درې خلکو ته د شین اجازه نه ورکوي چې ووزي. امن تاسو ته نو پوهېږم چې د دې به کوم مقصد چې یاد دره به خالی نشي یا د خپل ډال په استفاده به دغه کار خلک په ځای مشکلات ګرځي.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په چپه دره او یو شمیر نورو سیمو کې د داعش او وسلوالو طالبان ترمنځ جګړه روانه ده. دواړه خواوې تلفات هم لري او کوم وسلوال چې پکې وژل شوی د هغوی جسدونه د افغاني سرې میشتې لخوا خپل کورنیو ته رسول کیږي.
دواړه خواوې ډېر درنه تلفات لري. جګړه په خپل قوت روانه ده. سره میاشت لري مړي خپل ساوه ته انتقال کړي. دا نړیوال معیارونه دي. هغه څوک چې ولو کوم قابل لري وي د تا دښمن اړخ وي یا موږ پښتني ارزښتونه اسلامي ارزښتونه همدا دي چې مړي خاص مراسمو چې هغه اسلامي ارزښتونه په هغه کې راځي د دې کورنوي ته انتقال شوی دي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو او د داعش ډلې په کونړ کې د روانو جګړو په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې د روان لمریز کال د لومړۍ میاشتې څخه د کونړ چپه دره کې د وسلوالو طالبانو او د داعش یا اسلامي دولت ډلې ترمنځ حالات ترنګلي دي چې تر اوسه پکې په لسګونه کسان وژل شوي او ټپین شوي او په زرګونه کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سمې و نړیواله موضوع. سبا په جاپان کې د جی شل هیوادونو د ورځني سرمشریزه پیلېږي. جی شل د شلو لویو صنعتي هیوادونو هغه ګروپ دی یا ډله ده چې د نړۍ پر اقتصادي بهیر د مالي بازارونو په ثبات لویو پانګونو د خلکو د وضعیت او ګڼو نورو مهمو موضوعاتو باندې بحث پکې کیږي. سفی الله ستانیزیای په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د جی شل یا د شلو لویو صنعتي هیوادونو سرمشریزه دا وار د جاپان په کوربتوب په اوساکا ښار کې په یو مصنوعي ټاپو کې ترسره کیږي. د نړۍ اکثر مشران له هغې ډلې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ، د هند ستر اعظم نریندرا مودي، د چین ولسمشر شي جن پینګ، د برازیل ولسمشر جایر بولسانارو او ځینې نور وختي ورسېدلي. په دې سرمشریزه کې چې جمعه او شنبه دوام کوي په لویو اقتصادي پانګونو، د چین امریکا ترمنځ تجارتي جګړې او اغېزې، د تیلو د بای کنټرول، د اقلیم د ښه کولو لپاره د هیوادونو ترمنځ کړکېچ او له سمندرونو پلاستیک دراټولولو پر مسلو بحث کیږي. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي پرونو ویل د هیلمند چې د جیشل سرمشریزي ګډونوال مشران د آزاد سوداګرۍ د نوښتونو په اساس د نړۍ د اقتصاد چلولو، ډیجیټل اقتصاد لپاره د قوانینو د ټاکلو، چاپیریال او ګڼنورو موضوعګانو په اړه تعهدات وخی او د مخالفتونو پر ځای سره جوړ شي. شینزو ابي هم دارس هیله وخدل چې امریکا او چین په خپلو کې تجارتي جګړې او مخالفت ته د حل لار ولټوي. ابي په اقتصادي مسایلو سربېره سیاسي او تاوده مسایل هم یاد کړل چې له هغې ډلې هغه په نړیوالو غږ وکړ. په منځنی ختیځ کې د سولې د ټینګښت لپاره کار وکړي، چېرته چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ په دې وروستیو کې خپل اوج ته رسېدلی. د جیشل سر مشریزي یو مهم ګډونوال متحده ایالتونه دي او اکثر لوی مسلې هم ورپورې تړلې دي. د چین او امریکا ترمنځ تجارتي جنگ چې د سر مشریزي یو مهمه برخه ده، د ډونالډ ټرمپ او د چین د ولسمشر شي جن پینګ په جلاناسته کې چې د شنبه ده تر بحث لاندې نیول کېږي. امریکا په چین باندې مالیات زیات کړي چې له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي جګړې زور اخیسته. د چین په لویو شرکتونو له هغې ډلې هواوی ټکنالوژیکي شرکت د امریکا بندیزونه د دغو بندیزونو یوه برخه ده. په وارداتي مالونو باندې ټکس هم د دغو لانجو یوه بله برخه جوړوي. د اقتصادي مسایلو ترڅنګ مهم سیاسي مسایل او په خاصه توګه منځني ختیځ او ایران کې لانجې د مشرانو په بحثونو کې یادېږي. روسیې ویلي ټرمپ او پوتین به د جمعې په ماسپښین د یو ساعت لپاره سره کښېني. دوی د وسلو د کنټرول او منځني ختیځ مسایل سره شاربي. روسیا د وسلو د کنټرول د ځینو تړونو د سرغړاوي په اړه تورنه ده، خو ترڅنګ یې تر ډېره د ایران په وړاندې د امریکا د سیاستونو پر ضد ده. په وروستیو کې د امریکا او ایران کړکیچ ځکه اوج ته ورسید چې ایران د امریکا یوه بی پیلوټ الوتکه نسکوره کړه او امریکا یې هم په بدل کې په دغه هیواد اقتصادي بندیزونه ولګول.
د 2019 د کرکټ نړیوال جام شیبه په شیبه له آزادی رادیو، د آزادی رادیو له ویبپاڼې او فیسبوک څخه تازه معلومات واورئ، ووینئ او ولولئ.
د انګلستان په مانچستر کې د هند او ویست انډیز د کرکټ د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. د ازادي راډیو خبریال وصل وصال هم هلته ده. وصال صاحب، لوبه څنګه مخته ځي؟
السلام علیکم. نن د هندستان او ویست انډیز لوبه د مانچستر په اول سفر لوبغالي کې ده. افغانستان هم د انګلستان په وړاندې لوبه لرله، لپاره لوبغالي کې چې ډېرې زیاتې منډې د افغانستان په وړاندې جوړې شوې. درې سوه اتنه وي مونن هندۍ لوبلې هڅه هم ښه پیل نه ده لرلې. یو سل نهه څلوېښت منډې کړي، څلور لوبغاړي اوټ شوي، د ډېر سورونو لوبه بشپړه شوې ده. اوس مهال د دوی دوه توپونه چې ایم ایس دونی او ویرات کوهلي چې یو پخوانی کپتن یو اوسنی کپتن دواړه ډېر ښه روان دي. نو دوی کولای شي چې خپله لوبډله یو ښه هدف ته ورسوي. نو ویست انډیز ته دغه روانه چلوي چې تر دې مهاله نور کپت نه ده درلودلی، زیاتره سیالۍ بایللې دي. او هندوستان مترې چې تر دې مهاله کومه مات هم ده سره لري. که نن هندوستان دغه لوبه وګټي نو دا به د ګروپ د سر ولاړ شي او دوی به وتوانېږي چې بل راوند ته کلیفای شي.
وسال صاحب، که په لندر راته وای چې د افغانستان د کرکټ ټیم بل لوبه له پاکستان سره ده، څه تیاری ورته نیولی دی لوبې ته؟
بلې، افغان لوبډله ډېر سره رسېدلې ده. ما چې خپل تمرینات پیل کړي دي، ما د لوبډلې له منیجر او نورو مشهورو سره خبرې وکړې. دوی ویلي چې د پاکستان په وړاندې لوبه دوی ته ډېره زیاته مهمه ده او لوبغاړي پوره خواري او کوښښ کوي چې پکې همغږي او آمادګۍ سره میدان ته لاړ شي او دغه لوبه کې بریا خپله کړي. پاکستان په وړاندې نو لیوار صاحب مینوالو ته هم ډېره مهمه وي او ډېر مینوال به هم میدان ته راځي چې پاکستان په وړاندې د افغان لوبډلې لوبه وګوري. او د دواړو هېوادونو ترمنځ دغه لوبه په زړه پورې به وي او افغان لوبډلې ته نورې څه تیاری شي نیولې دي.
ډېر مننه د ازادي راډیو خبریال وصل وصال چې په انګلستان کې د کرکټ د نړیوال جام د نننۍ لوبې او د افغانستان ټیم د راتلونکي لوبې په باب نور معلومات راسره شریکول. د راتلونکي شنبې په ورځ د پاکستان او افغانستان د ټیمونو ترمنځ لوبه ده، خو پاکستان ته بیا هم موضوع زو. البته اشرف غني افغان ولسمشر نن هغه هیواد ته تللی، له چارواکو سره هم خبرې کوي. د نور موضوعات تر څنګ په تیره بیا د سولې په اړه د کابل له څو تنو ښاریانو سره غږېدلی یو چې دوی له افغان ولسمشر له دغه سفره څومره تمه د سولې لري.
ستاسو له پیغامونو نه
اجمل اندل ته رئیس جمهور سفر په هر صورت کې لازمي ده، سکه دښمنی که دوستی سره رئیس جمهور باید ورسره لیدنه کې څو نتایج عملی معلوم شي. سکه دښمن تصمیمونه لري عملا د خپل سترګو ویني او رئیس جمهور چې زموږ غوښتنه ده چې دا باید مشخص غوښتنې له پاکستان څخه ولري، شمارهوار هغه د پاکستان دولت ته په میز کېږي او له هغو څخه وغواړي چې هغه په نظر کې ونیسي څو خپل مداخله بندي او افغانستان د سولې په خپل کومک او عملی کار وکړي.
زمانو شکر الله دے دا سفر خو انشاء الله ډیر مطمئن او د خو پایمړو ګرځي انشاء الله سفر بدون دا چې هغه خلق خپل خبره ولاړ نه دي منګ اصل اخلاص سره کو هغه خلق اخلاص ولا خلق نه دي منګ سره د خپل اطمینان لاړ شو هغه پالیسی هغه شان نه چلی چې کوم په کار ده دا سفر تک سید اشرف غنی سے بتلی خود هغه اس پیدا نه کړي تک چاغي ما خپل کار کوي چې دای خو خبره
زمانوں محمد سعید دے دو رسمشر سفر تا خود توقعات بزیاد انشاءاللہ و دا اللہ نا امید دے چھ انشاءاللہ سر سر سری سول براشی انشاءاللہ توقعات خون دیر دی و امید دے چھ انشاءاللہ سفری بہتر وی او خوی دے نور سفرون با انشاءاللہ تفاوتم لری دا کامخ کی چکم سفرون شوی و بی نتیجی وی اسنگا و اسمان الحمدللہ افغانستان دا سی او ملک بورو جی سیاسی او پا سیاست کی کیل او دو لسمشر دا غکم او لسمشری جی فیلن دا او دا دی لاسترانوانی منگستایو امید دیش انشاءاللہ سولا برایشی او خیطا خواد
د کابل څو تنه خاریانو چې پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه خپل نظر سره شریکه او د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو په څلور نیمو بجو یوه دقیقه هم اوښتې ملالۍ بشیر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کوي
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان سولې د پروسې په اړه نن د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ولیدل د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د غوت ملاتړ ماموریت د ناټو د لومړیتوبونو په سر کې دی د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې څلور پولیس او 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد نن په دوشنبه کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره ولیدل د کاپیسا پولیس په توریستي فعالیتونو کې د لاس درلودو په تور د یو پاکستانی د نیول کېدو خبر ورکوي د ملي امنیت عمومي ریاست ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال دوه کسان نیولې چې غوښتل یې نظامي وسلې انتقال کړي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جیشل سرمشریزه کې د ګډون لپاره جاپان ته رسېدلی دی د تونس په پلازمینه کې په بمي چاودنه کې لږ تر لږه دوه پولیس افسران وژل سوي دي او د قزاقستان په جنوبی سیمه ترکستان کې د اریس شار سلګونو اوسیدونکو لارو کوڅو ته راوتل او له حکومت یې وغوښتل چې په دایمي توګه دې د دغه هیواد په نورو برخو کې دوی ته ځای ورکړي
او مخکې له دې چې دوه اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي ناجیه صفایی سپورتي خبرونه وړاندې کوي
د سپورت ورځنۍ هنداره
د غزنی د بایسکل خلونې لوبډله نن د سولې له پیغام سره کابل ته ورسېده د بدن روزنې د ریاست ویان عارف فایمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه جوړه شوې غونډه کې د بدن روزنې عمومي ریاست رئیس ډاکټر حفیظ الله ولی رحیمی د سولې په برخه کې د ورزش رول د پام وړ یاد کړ او د دغو لوبغاړو احساسي د قدر وړ وګڼه ټاکل شوې چې د بایسکل خلونې دغه لوبډله له کابل وروسته د هیواد شمالي ولایتونو ته ولاړه شي د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د شلو ولایتونو ترمنځ د دریمې درجه کرکټ 50 اوریزو سیالیو په لړ کې نن بغلان او سمنګان سره مخامخ شوې د سمنګان لوبډلې په 22 تورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره 103 بیا منډې وکړې په دغه لوبه کې بیا بغلان په 9 وکټو بریا ترلاسه کړه د ولایتونو ترمنځ د لوبو د پیلېدو هدف د کرکټ د لوبې وده او پرمختګ خودل شوی او د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې د مهال هند او ویسټ انډیز ترمنځ لوبه روانه ده ویسټ انډیز له شپږو لوبو یوازې درې امتیاز لري که چیرته هند دا مسابقه وګټله نو نیمه پای لوبې ته تک حتمي کیږي د دې سیالیو د تیرې ورځې په لوبه کې بیا پاکستان نیوزیلند ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه له دې سره نیمه پای لوبې ته د پاکستاني لوبډلې د ورتګ هیلې هم ډېرې شوې پاکستان له اوو لوبو اوو امتیاز لري او دوه لوبې پاتې دي کچرته راتلونکي دوه لوبې وګټي او انګلستان له خپلو پاتې دوه لوبو څخه یو بایلي نو په دې ډول به پاکستان سیمی فاینل ته ووځي امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. د ماشومان لپاره د حقونو په دې خبرونه کې ماشوم ته د واکسین پرزښت خبرې کوو. ولی یو شمیر کورنۍ خپل ماشومانو ته واکسین نه کوي.
دری دانې مینه د واکسین کړي نه پوهېدو دا پنځه دانې نور می واکسین کړي بیخي به دماغ دي بلو کم دي داسې ډنګر ډنګر وچ کلک نه چاغېږي نه سمېږي.
واکسین کومې ګټې لري؟
د ډېرو زیاتو خطرناکو ناروغیو په مقابل کې دا کوایم چې علاج دی، علاج دی یا د ناروغیو مخنیوی دی.
په پیل کې د یو ماشوم او کورنیو خبرې اورو، بیا د واکسین د ارزښت په اړه د عامې روغتیا په وزارت کې د واکسین په برخه کې د عامه پوهاوي د مسؤول ډاکټر ګلا خان ایوب مرکه هم درته وړاندې کوو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، هر نوی زیږیدلي ماشوم ته په لومړۍ اونۍ کې د نري رنج، تورې ټخلې، تور زیړي، تیتانوس، فالج او داسې نورو واکسینونو کول ضروري خبره ده. ډاکټران وایي چې ماشومانو ته پنځه دورې واکسین ولګوئ چې په راتلونکي کې له خطرناکو ناروغیو سره مخ نشي. خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا چې خلک د واکسین په هکله دومره معلومات نه لري یا هم د هغوی په سیمه کې سي مرکزونه نشته، یو شمیر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي. د هلمند اوسیدونکي ملالۍ وایي چې دا اته ماشومان لري، له هغو څخه درې تنه دا چې په سیمه کې سي مرکزونه نه و نه دي واکسین شوي. نورې خبرې له هغې څخه اورو.
واکسین باندې پویګو وس واکسین او زنه پویدم بیا خلک راتول چې دا غوې سو واکسین ک سل وخت چې پروسه یې مې واکسین مې ک بیا ول چې د درو میاشتې سو بیا یې راول بیا ول چې د نو میاشتې سو بیا یې راول بیا مې دا درې واکسین ورته کړې د نور مینه د ورته کړې درې دانې مینه د واکسین کړې نه پویدو دا پنځه دانې نور مې واکسین کړې
هغه لري چې نه دی واکسین کړی اوس څه مشکل لري
بیخي به دماغ دی بلو کم دی
څه رقم به دماغ دی
دا چې خبر ورته کوم دا خبره نه مانی بیا زم وام داسې وام چې پوال نه یې
څومره مریضی کې داسې نه دی واکسین کړی
داسې ډنګر ډنګر وچ کلک سین نه چاغېږي نه سمېږي بس بل رقم
داسې واکسین کړی دی نه دی
او چې دا واکسین کړی نه دی تاسو بیا کلینیکان را لو دا واکسین راته شول چې دا مخمن واکسین کوي بیا کارتونه راته جوړ کړي چې دا واکسین کوي دا چې دی در مرز دی دا واکسین بیا پویس
د عامې روغتیا د وزارت په وینا په ټول افغانستان کې 2000 د واکسین کولو مرکزونه په کار بوخت دي. که چیرې کورنۍ وغواړي نو په یو ډول نه په یو ډول خپل ماشومان واکسین کولی شي. 55 کلنه بیبي د خپلو لمسیانو په اکله وایي
چې پیدا شي اول ورځ درې مرز چې سي بیا واکسین کوو بیا نو تر یو کال پر واکسین کوو بیا یو کال چې تیر شي بیا واکسین نه کوي بیا وایي بل لس میاشتې کوي په یو کال کوي بیا یې واکسین کوي واکسین مشکا وغځي زاره ودا کارت ورته پروت
اته په نظر دا واکسین څه فائدہ لري
خلک وایي چې فائدہ لري دا هر مرزه وای باج دي څه وای دا شیر دا کوي نور کوساک چې دی دا نور مرزونه چې دی وای دا څه فائدہ کوي دا واکسین
دی هم دی لپاره واکسین کوي
هغه دا دی دا پر واکسین کوي
اته په منطقه کې د څه سم ست خپل ماشومان ته واکسین ونه کړی
نه